آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي خصوصا هغه کوچان چې ادا کوي په پاکستان کې بعد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تاګلارې هم پر بندي شوې دي مونږه هڅه وکړه چې د کوچانو د غستونځ د طالبانو د حکومت له مسول چارواکو سره هم شریک کړو خو دغه چارواکو زموږ پښتنې جواب نکړي د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله خو په همدې حال کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وای د طالبانو لخوا د خبريالانو خپل سر نیول په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکي اغیز کړی دی په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشاپ ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم هېروي راځي پایل تاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبريالانو ته سلامونه نیکه ایله ولاند کومه باد له سلامه اسلامي امارات نما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای ینځره کوچیان یې موږ سر کړی لار نه راکې دا د اسلامي امارات ګلپور چارواکو ته ورسوه
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو ورېدونکو ته له سره جوړ بوي بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم هله لرم چې د ازادۍ رادیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړی نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پریدي کوچان نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي نه انګورا ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې به داخل کې پریږدي نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي او د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي ډېره مهرباني به مې وسلام په احترام
السلام علیکم ازادی رادیو خبریاله جوړه په خیر خیرت ته بس موږ د دینځرې په گیټ باندې ایساری کوچا خلک یو مالونو غرق شو څه زړه د موږ وار و یاستو چې موږ افغانستان ته تګ راته وکړو
السلام علیکم افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې مې مېرمنه له کومه دا وختونه چې لا پاس دا وبرازي ورته نارته توي نو مې دا وختونه جنې کو دا نارې ډکړه د لاسو کوم موږ دا په باندې کې پورته خپل ځړې ته خوښه او دا نارې ورته زړه کار کې ځکه چې بیا سې لا بن راوځي نو دا نار ډکته د خړې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی زغله می حیاده کندهار ولایت تماروپ ولسوالی څخه ستاسره پر لین یم تماروپ ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رود دود سیمه ډیر مځکه بارانو وړي دي ډیر تاوانونه رسول دي ډیر د غنوم فصلونه وړي دي په ډیر د باغو او امامتي وړي دي نو زما د افغانستان د اسلامي امارات سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلي وي هغه بیا ته کړلې دي خاص نتیجه نه دور کړي او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ای هتراولږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځيږي والسلام د ازادي رادیو ټول څه یو جان مننه غلام احیا همکار له معروف سره
سندیس خیرت ملګرو طبیعت سندیش پر زم خیر خیرت ته الله پاک مو ساته د ازادي رادیو ټول کار کوم مشرتابه ټول د زما سلام نور زیش الله پاک دې تاسو خدمتونه مو سره قبول کړي ډیر ښه خدمت مو کړ دې ډیر ښه پالت مو کړې تاسو د زما ته د اساس د واتس اپ ګروپ د ازادي رادیو ته خبرو د واتس اپ ګروپ ته راوځو چې زه و ځم تر اخر کوم یو د زما نمبر ته ځه پاکستان سره مشتور نظر نشریکو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه درته پیغام پرېږدم. زما پوښتنه دا ده چې ازادي راډیو تقریبا په دې یوه کال کې چې په ټول افغانستان کې پر ایف ایم باندې نشرات کته سوي دي او د شپې دخوا که څه هم دوی خپرونې اوږدې کړي دي جریان لري، خو لیکن د دوی خپرونې د شپې دخوا څخه اکثره سیمو کې، بیا په اکثره ولایتونو کې، په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګه کندهار او روزګان و څو نورو ولایتونو کې چې زه درک لرم فراه کې، دا د دوی خپرونې د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډو څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلی چې یا خپل خپرونې لا که څه هم اضافه یې کړلې او دغه یې نه دي کړي، البته پر ایف ایم باندې نه دي فعاله کړي. او بله خبره داسې ده چې نه شو توانېدلی چې د خپل خپرونې د شپې دخوا موږ ته په سپه توګه راورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشاله وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمی دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړله او زموږ ولسوالي اویس چې دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلي، لکه کجکۍ او موسی کلی، بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ. دې هیله چې زما پیغام نشر شي. ښه وخت د الله چارې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او وړاندې کوم. د نیمې نړۍ څخه ډېره مننه. او چې دغه د نور او د مور په اړه معلومات ورکوي، نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي کیسه سره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه په میډیا خبره کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجېدلو کې لور پر اوپاداره ختلې ده. د وړ مورځې آیا یو پلار د زامنو سره مرور سوی وي، لور بیا بخاري ور ودروله، 15 شپې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی، زامنو د کوره څخه شړلوی د لور دا وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د مسلی جنگیر مسمنه ازادي راډیو ته پیغام پیغام هله لرم ته ازادي راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ د صحت وینه. زه د ازادي راډیو له طریقه محترم د مخابرات وزارت په خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې تلیفون کول، انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده، ډېر مشکلات ودي. کله چې زه تلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کار، بیا یې بام څه شی زما یا د سیدوړې سطح څه شی زما یا له کوره وزمه بیا تلیفون کوم. انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا 8 یا 9 انټرنیټ سیمکارتونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا 200 کورونه، نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سم کارتونه چې دا په زراعو سم کارتونه کېږي. نو که د انټرنیټ شرکت موږ د ستونزو راحل کې ډېره مهرباني به وي. او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د یاد جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایه د انټرنیټ یا د افغاندي سیمې د هر شرکت سي مونږ فعاله کړي، او که هغه نه وي دا د جنډې په بالای سر کې کوم همتنو نصب کړي، دا د یو اندازه قوي کې زموږ ته نه ده د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. هغه خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لوېږي چې موږ دا مشکل حل شي. ته نه ده د ټلیفون کولو مشکل سم حل شي. مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته، همدارنګ کارکونکو ته. خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. همیشنه اوریدونکو عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه. روزانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دی دغه د ډبلیو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مؤسسه چې دی د ډیره وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې دا بېوزلو خلکو ته اوړه دي، غوړي دي، دال دي، دغه شان ورکوي. نو زموږ د دوی د مشرانو څخه دا غوښتنه ده که چیرې دوی زموږ غږ اوري، نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته د دوی جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بې اندازې زیاتې وي. داسې خلک شته، داسې کسان ورور دلته شته چې د ماښام ډوډۍ ولاغ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له د زیانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دې نوشته کې په خپل لیسونو کې، خصوصا دغه مېرمنې د نوشته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري، بې سرپرست دي. په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا ښار ته ځم، وینم مې دا بې سرپرسته مېرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې، خدای واس کوي. نو زموږ د دوی د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه مېرمنې د بېوزله مېرمنې نوشته کوي چې په دا ښارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې، دا بې سرپرسته مېرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي، ځکه چې د کورنۍ سرپرستي د یوې مېرمنې در غاړې شي، نو هغه به په ډېره مشکله په داوس ګرانۍ باندې هغه خپل د کور سرپرستي سرته رسوي. نو د دوی زموږ دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه زیانمن کسان په خپلو لیسونو کې نوشته کړي.
ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډېر وخت راسته رسمي شوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډېره ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي، او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلې دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډیره بخوي، او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي. تاسو لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي، نو ډیر اجر به وي. الله پاک مو وساتله مو جوړه.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. باید یادونه وکم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وپوښتل، خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سری نیول په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز لري. د دغه کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوي محدودیتونه د دې لامل شوي چې نړۍ ونشي کولای د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان د ننه پیښیږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړې او لمړی له هغې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
The Taliban has been ruthless in its suppressions of the media since they returned to power.
Taliban په 2021 کال کې د بیا ځلې واکمنۍ دوه رئیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل ته رسنیو سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یوازینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو ځپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سری ډول نیول شوي، دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی، د افغانستان خبري وبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري اژانسونه بند شوي او یا د کار درولو ته اړ شوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپله لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not uphold their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې لګول شوی محدودیتونو د باور وړ اطلاعات خبرولو، آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان رسولای؟
The right to access information.
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډېر اغېز کړی دی. ډېری افغان خبریالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوي هیواد پریښی، او د افغانستان ډېری خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغېز لري ځکه نړۍ نشي کولی د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. او موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکېچ سره لاس او ګرېوان دی چې بې وسلې ډېره وي. موږ همداشه د مصیبتونو د زیاتېدو شاهدان یو او کله چې ونشو کولی د خبریالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو، ډېری وخته معنا لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلی.
From journalists reporting, in a lot of time, that means that we cannot save life and livelihoods.
Do you think
ایا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویره او اندېښنه په افغانستان کې خبریالانو ترمنځ د ځان سانسورولو لامل سوی؟
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect.
دا حقیقت چې خبریالان په خپل سري ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي، البته د افغانستان د خبریالۍ پر ډګر یې ډارونکی اغېز کړی دی. دا تېره میاشت د دې شاهدانو وو چې په افغانستان کې راډیوي خبریالان ونیول شول، ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله، چې په دې برخه کې د خبریالانو نیول پر خبریالانو ډېر اغېز لري. خو همداشان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله مند شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې چارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پیښیږي.
You find ways to report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
With the situation
د دې وضعیت په دوام سره، تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
Press in Afghanistan.
We are of course very concerned that
البته موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي مخ په کمېدو ده. له همدې امله له طالبانو غواړو چې خپلو لومړنیو ژمنو ته رجوع وکړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي.
د
وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې خبریالان د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
One thing international institution could do is to support and ensure Afghans journalists.
یو له هغه کارونو څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولی شي ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبریالان وکولی شي په خوندیتوګه راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسېدو لپاره لارې شته، چې دا لارې په مصیبت کې د خبریالانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لېږدول یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول دي. موږ همداشان د بهرنیو دولتونو څخه غواړو چې هغو افغان خبریالانو ته چې غواړي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي، د ویزو ورکولو بهیر او د بیا میشتېدنې پروسه چې موږ پوهیږو له مودیره هیڅ پټه په ولاړه ده چټکه کړی
to our safer locations and expedite the resettlement process which we know has been stalled for a while now.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د آسیایی پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یو چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه می کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چا ته معلومات دي ضرورې او د زړه له همدردۍ دې موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بل نمبر دی صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. پرسه شماره ورته افغان وایم، صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. شماره ورته بیا یو یو تکراروم، صفر اووه اته درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر. بل نمبر دی صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. پرسه شماره افغان د صفر اووه دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېره مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چا ته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر، یعنی یو ځلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله و سلام احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږ اووه کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم، صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ورکړل رسېږم په وخت په خیر الحمدلله. ما نه ملغمه څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې کې چې تقریبا د مې چې کې نه درک شوی دا چې په لو وې څو کالې تر وکړې په تان دي کار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځم دوه هي چې تر وا بیا تیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دو ویش واویا وویش. او بل شمیره ده صفر واویا یوویا نه ویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو رښوې عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی دی، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البت زما د واتس اپ شماره د چې تصویر سات اخلاص ان شاء الله چې خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بله اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي. صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی. هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسی، په پیل کې دا راته وایس چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي؟ مننه. لومړی خو
د ازادي رادیو ترمنو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستۍ شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده. بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بلې انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګورې ډېر غلري مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده. وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړې مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي. او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، یا پارچا باندې فرض پسکیزم کې هم وایي پاڼو ګرو، پانی پتا، ماتا درد مات و وطن چې دا مور د مور حیثیت لري، نو د مور درناوی په مونږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به مونږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري وطن څوک هیرولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیر هم نشم ویلې، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهی نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهی نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده د وطن په مینه خوځېدلې ده، او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سا ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبی بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شیرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړ کړو، او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنی که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یو نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه آنلاین ټولنې جوړې شوې دي. په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي او مشاعرې کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي، نو دلته دا فکر کوم چې ستونزې به لوی وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته. د مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي، نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان مونږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي، او د شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی، دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي. شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي. ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تک جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثر هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې ستاسو خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته، ده به تګ راتګ بند شوی ده.
البته یو شمیر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته بندو ده، دا زمينه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمينه هیڅ هیواد هم نه تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنت ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دو نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده. او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و، دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي، هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي، لویه بدبختي چې ده، بې سوادي ده. د با په نظر د بې سوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندې ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایه توب یې راسره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ، په اخترونو کې، په مړي، په ژوندي، دا شوي دي. یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، خو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنې په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دي، هغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو، دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالیې وزیر ټاکل شوی و، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ معاهده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالیې وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې، هغه کې مستوفی و په هرات کې، هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې و هغه هم یو هندو و، په ډېر ډاکټرانو چې سرداران و په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان و. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به یې را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکری را کول کېدلې، په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دغه ټول نظامو کې، چې ډېر لوړپوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مگر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بله انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره اړیکې پاللې دي او پاللې تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید د پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لروي، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي، او د سیاست موضوع بیره د وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي، زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هلته کینولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته، که چېرته پروازونه وي ولې نه شو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي، هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن سب، خو زیات کسان لا هم اندیشنه لري غوړستیو حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې اوسم کله نه کله ځینی بریدونه، ځینی چاودنی کیږي.
دا کېده شي، دا سل فیصد ده، خصوصا په لګه کوي باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیزه خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګ رنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي، نو دا وطنه په رنګ رنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل، رنګ رنګ کلچر پکې موجود ده، رنګ رنګ ژبې پکې موجودې، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنګي شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري، یا په زموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوانو سکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدا ده چې موږ د موږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی او قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه، نو دغه به شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبر ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شوله چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهرک انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شول، هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته، نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې وه، وړنګ د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه څه ځای که موږ ته راکړه شي، نو هلته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی، هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وی چې دا ځمکه د ما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه څه ووایي چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او د ما ده، دا ناممکنه ده. که دولت چېرته موږ ته داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو تبن دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار مو کړی ده د دې سره، او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل. نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو، ور چې اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګورداره هم پکې جوړ شي، که سکان وي مثلا ګورداره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي، نو هغه امکانات موږ ته برابر شي. او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي، خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي، نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو، ولې چې تعلیم اول شرط ده. بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. نو که دا زمینه موږ ته برابر شي، خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي، او که دا زمینه برابره نه شوله، نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب، وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل، دوی سره چې تاسو کښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډېر مغلق څه تاسو وکړل د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرم، د افغانستان نقشه ورته کېږم، دغه د افغانستان نقشه پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په اصطلاح را لګلې وه، کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه، واټساپ کې را لګلې وه، میسنجر کې وه، شاید دا خپل لمسی ته خدا لمه دغه د افغانستان نقشه ده، تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم، دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت، په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو، څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل، چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی و، یو واده ته زه غوښتل شوی وم، نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و، او آلته نظامی خدمت هم کړی په جرمنی کې، اصل افغان د قندار ده. نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم، دې سوچ کې ومه خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته. نو هغې وویل چې وکړې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې. خو چې کور ته ورغللو دریم منزل کې د ده کور و، چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و. نو چې د کور ته ورننه وتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې، او زه مهرون کلر یعنی دغه جگری رنگ وایم، هغه اخیستی د افغاني سوټې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کښې دي، په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته ناست دي نکریز ورباندې لګوي. نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو، ما مخ راوړلو ما چې ده خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي، لس کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو، خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي، د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي. له هغې نه وروسته بیا خدای خبر، دوه درې نسله خو مونږ افغانیت نه شو هیرولی. همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي، په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي، هغه که د ژوند ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چېرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی. نو افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دمو کا خوراکونه تقریبا ټول افغانی دی، مونږ د غمبر چو مصالحې چې هندوستان کې استعمالي کې مونږ نه استعمالو، دې یو لس فیصد شاید وخورو، لس فیصد شل فیصد نور اتیا فیصد اگنور دی، دا مونږ نه خورو. د افغانی خوراک بیل ده، د هندوستانیانو خوراک بیل ده، مونږ چې ودونه کوو هم هماغه افغانی کلچر باندې، مونږ نسل لا ژوندی ده، په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه. له تاسو هم چې ما ته موقع راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو نه هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي. زه د مینې پوروړی یم، خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسې، مننه.
ناست داستا پلمن کوش کرا باکی پتا پسی بیا رفش اسفل تلاکی بس داستا پلمن کوش کرا باکی دیاری راز و پت سات دائی و ناردی مجبور یم بغلا براسم تیاری رات پر پرساد دای ونار دی مجبور یم بغلا براسم میرا پور لکاش نا یم ازگار دی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاز سو کچی دم تنی دل مار دی دور جی پرونا براسم
اصلی ملغلری ساکی د خزانو دراوی شلی ملغلری اصلی ملغلری ساکی د خزانو دراوی شلی ملغلری اصلی ملغلری ساکی د خزانو دراوی شلی ملغلری اصلی ملغلری